ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړي کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ د نن ورځې په دې اخیری خبري غړي کې درته یو شمېر کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو او د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واورئ خو راځئ چې په سر کې د ګلیاز نه د دې سات تازه خبرونه واورئ
ستړي مشي لومړی د خبرونو سرټکی په کابل کې په یو هوټل کې د وسلواله طالبانو په برید کې د بهرنیانو په شمول یو شمېر کسان وژل شوي دي پاکستان وایي چې په دغه هیواد کې په ترهګرۍ پیښو کې د هند استخباراتي اداره ککړه ده او ناټو وایي چې د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې دغه سازمان موجودیت نظامي نه وي تیر شپه وسلواله طالبانو د کابل په یو هوټل کې 15 کسان وژلي او شپږ نور یې جوبل کړي دي د کابل پارک پیلس په نامه دغه هوټل ته به زیاتره بهرنیان ورتلل د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی ویلي چې وژل شوي ټول بهرنیان دي په دې کې یو امریکایي او څلور هندي وګړي هم شامل دي خو په دې پیښه کې د مرګ جوبلې په اړه متضاد رپورټونه ورکړل شوي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونامه د وژل شوو کسانو شمیره 14 ښایي د پیښې په ځای کې خبریالانو ته په خپله وینا کې د کابل د پولیسو مشر ویل
تحقیقات ما د ایر استاد تیمای تحقیقاتی ما کار میکنه که ما اصلا
موږ د تحقیقاتو ډله کار کوي چې معلومه کړي څرنګه دا برید ترسره شوی ځکه چې دا خونه د چاودونکو موادو نه شروع شوی او نه هم په مرکزی دروازه محافظین وژل شوی دي که هر څو دا خو په هوټل کې دننه شوی دي ځکه از موږ د پلټون ډله دا معلوموي چې تر هغه څرنګه هوټل ته په ننوتو کې بریالي شول
تاسو در لابلای تحقیقات ما
افغان طالبانو د دې برید پړه پر غاړه خسته ده نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ پرونی پیښې په لړ کې ویر نمانځل کیږي دغه ماتم روسو تر دې اعلان شو چې تیره ورځ دغه ښار په سیفوره چورنګي سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې درې څلوېښت کسان ووژل شول نن په ټول ملک کې په مهمو ودانو قومي بیرغ نیم ځوړند دی په پیښې کې د وژل شوو کسانو جنازې نن په ازهر ګراوند کې ترسره شوې دي د مشال اډیو خبریال وایي چې په کراچۍ ښار کې ترانسپورټ او ټولې کاروباري ادارې تړل شوې دي د اسماعیلانو د فرقې مشر پرنس کریم اغا خان د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل تر څنګ د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران هم په دغه پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او جنډولا د دې برید پړه منلې ده د پاکستان د بارونو چارو د وزارت او ویان ویلي دي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ په کارویانو کې د هند استخباراتي اداره را ککړه ده نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي عطا الله ویل
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دو اړخیزه تعلقاتو کې دا خبره واضح کړې شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازت نه ورکوو پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دې د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې امن او استحکام لپاره پاکستان د افغان حکومت په مشرۍ کې د روغ جوړې کوششونو ملاتړ کوي تیره ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو جماعت په شوي برید کې د ورشو کسانو شمیره لسو ته رسیدلې ده د هلمند د والی مرستیال محمد جان رسولي وای تیره ورځ چې کله پر دې جماعت حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله د رسولي په وینا په ورشو کې څلور پولیس والا دي افغان طالبانو د دې برید پړه منلې ده بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر هغه هیڅ ډول قاعده او اصول نه مني اشرف غنی دا خبره تیره ورځ په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي ماکل کاخ سره د لیدلو پر مهال وکړه د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر د جرمني استازي ته ویل چې په افغانستان کې د ګواښون ډول بدل شوی دی او د ترهګرو هدف د خلکو په منځ کې ویره او ترهه اچول دي اشرف غنی یو ځل بیا دا خبره وکړه چې جنگ پر افغانستان تپل شوی دی او د جګړې جواب به په جګړې ورکړي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د ترکیه په اناتولی ښار کې نن د ناټو د بارونو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه پکې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه وشوه د افغانستان د بارونو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې په دې غونډه کې برخه لري وای د ناټو د بارنو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ده د ګډون هدف دا دی چې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت تر 2014 کال تر اخیره دوام پیدا کړي. صلاح الدین ربانی دا ماموریت د افغانستان لپاره مهم وبالو. تر دې مخکې 13 ورځ د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ ویلي وو چې تر 2014 کال وروسته به د ناټو ماموریت په افغانستان کې نظامي نه وي. د ناټو عمومي منشي د ناټو غړو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخیره په افغانستان کې د ناټو د دوامداره موجودیت ته چمتو کړي. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت سغدریزي وسلوالې ډلې دویم مشر د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې وژل شو. د دغه هیواد د دفاع د وزارت وایند بریګیډیر جنرال تحسین ابراهیم 13 ورځ وویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابو علا عرفی مشهور وو د تلفار خار په یو جماعت کې دننه په نښه شو. ابراهیم وایي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې دغه قومندان له خپلو لسګونو وسلوالو سره ملاقات کولو په یاد برید کې دغه وسلوال هم وژل شوی دی، خو امریکایي فوج دا داوی ردوي چې ګونی د دوی جنگي الوتکو جماعت په نخه کړی دی. مرستندوی ادارې په یمن کې جګړه ځپلو ملکیانو ته د مرستو په رسولو بوخت دي. په همدې حال کې په یمن کې له 15 ورځني بشري اوربند څخه د سرغړونو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. سعودي عرب چې د ایران له ملاتړ حوثي شیعیانو د راکټي حملو او نورو بریدونو له لارې څوارلس ځله له اوربند څخه سرغړونه کړې ده. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه او د خبرونو په پای کې له اسلام آباد د مشال لړیو خبریال سراج زهیر نه د کرنسی بای او د موسم حال اورو.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او 50 پیسې او په 1.75 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 0.45 روپۍ او په 0.40 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.85 روپۍ او په 0.25 روپۍ. او یو افغانی په 1.08 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.22 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي، او دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22، بنو کې یو کم 30 او 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې پکې مو خبرونه د کرنسی بای او موسم حال واورید. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل اورئ. د کابل په یو هوټل کې بیګا د شپې وسلوال برید یو شمیر کسانو ته مرګ ژوب لاړولی ده. نن په کراچۍ کې پرون وژل شوی د اسماعیلیا فرقې مړی په دغه ښار کې خاورو ته وسپارل شو. په کورنۍ او نړیواله کچه د دې پیښې سخته غندنه شوې ده. پرون په اسلام آباد کې د هیواد د پارلماني ګوندونو مشرانو ته وزیر اعظم نواز شریف د کاشغر نګوادر ته د اقتصادي لارې په هکله تفصیل ورکړو. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپا وایي
زمو سوالاتو زمو کم تشویش او ناوی د پاره ټایم نو چونکی کراچۍ دا واقعیت شو ونه اوس هغه ویلي چې دوباره به موږ میټینګ راغواړو.
پاکستان وایي د هند استخباراتي اداره د افغانستان له اړخه پاکستان کې بدامنی پیدا کوي، خو څېړونکي دې مسلې ته څنګه ګوري؟
دنه لوا خو داخلي پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي، ډېر داسې ډلې دي چې هغه هم په ښکاره باندې پاکستان کې بریدونه کوي او تجاوز کوي.
چین ته د هندوستان د وزیر اعظم د سفر په اړه هندي څېړونکي وایي هند د چین نه د ریل ګاډي نظام او سړکونو جوړولو کې د مرستې تمه لري.
انڈیا امید رکھی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے.
یوشمیر نور کورنی سیمیز او نڑیوان رپورٹوں نے ہم واوری مشال ریڈیو سراو سے. د د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته اخیری خبری غړی وړاندې کوو. دا خبرونه د سهار 9 بجو نه شروع کیږي چې تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړی اولنی خبر ته. بیګا د شپې د کابل په یو هوټل وسلوال بریټ شوې چې پکې د بهرنیانو په شمول سوار لس کسان وژل شوې دي. د بریټ کونکو په اړه په سر کې متضاد بیانونه مخې ته راغلي وو، خو اوس ویل کیږي چې بریټګر یو تن وو. په دې هکړه وروستۍ حال راته د کابل نه زموږ همکار حمیده عثمان راکوي.
د دې پیښه په اړه وروستي جزئیات دا دي چې څو شېبې مخکې د کابل د امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی ویل چې په دغه پیښه کې چې تېره شپه د کابل په څلورمه حوزه کې د کلوله پشتې په سیمه کې پر یو ملمستون حمله شوې. البته ښاغلی رحیمی دا مسله تایید کړه چې په وژل شوو کې یو امریکایی او دوه هندیان هم دي. هغه ویل چې 15 تنه نور په دې پیښه کې ټپیان شوي دي او دری پانستانه د پولیس لخوا ژغورل شوی دی. خغلی دایمی ویل چې په دغه حمله یو کس د تمانچې ولا کړی ده. دا لا ثابت نه ده کوونکی هویت څه ده او د نورو ټاپیانو هویت څه ده. البته باید ویم چې تیره شپه وسلوالو هغه مهال په دغه مېلمستون حمله وکړه چې ویل کیږي بهرنیان د پارک پلس په نامه مېلمستون ته د یوه فرصت د نندارې لپاره راغلي وو، خو وسلوالو کسان دن سات تر پهلو دو د مخه په دغه مېلمستون حمله وکړه. په کابل کې د هند سفیر امرسینا هم ویلي چې هندي اتباع هم په دې پیښه کې تلفات لري، خو په دې رسنیو بیا دا مسله تایید کړې ده دوه هندیان په دې پیښه کې وژل شوي دي. ویل کېږي چې هندي اتباع هم دغه مېلمستون وښو. د کابل د امنیت قومندان ښاغلي رحیمی وویل چې وروسته به دا موږ تثبیت کړو، د نورو مېلمنو په د هویت په تثبیت موږ کار کوو. البته باید ویم چې د دغه حملې پرات طالبانو په غاړه اخیستي وو او د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې لسګونه کسان په دې پیښه کې وژلي. خو البته د امنیت قومندان بیا وویل چې د کابل د امنیت قومندان وویل چې حمله کوونکی یو کس و چې د تومانچې په وسیله ډزې کړې دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن په کراچۍ کې د پرون ورځې د وجل شوي اسماعیلیانو اخیری مراسم ترسره شو، هم په دې خار کې خاورو ته وسپارل شو. د دې پیښې په اړه نن د کراچۍ په شمول ټول پاکستان کې تور ورځ نمانځل کیږي. په دې حقله نور تفصیل د کراچۍ نظم خبریال ظفر کریم راکوي.
د کراچۍ په سپوره ګوټ کې د وجل شوو اسماعیلي وګړو اخري مراسم نن ترسره شو، او د وجل شوو نارینه او زنانه مړی د کراچۍ په سخی حسن قبرستان کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې د مراسمو په محل سخت امنیتی تدابیر نیول شوی وو. په جنازه کې د شیعهګانو ګڼ شمېر وګړو برخه لرله. د جنازې تر مراسم وروسته د پیارعلي خواجه په نامه یو تن چې خپلوان او ملګري یې د دې پیښې قرباني شوي، له مشال رډیو سره یې په خبرو کې وویل: دی وای پاکستان په نړۍ کې د لویو ملکونو د جملې څخه دی. دلته مسلمانان نور مسلمانان وژني. دغه ترهګر چې دا وجنې کوي هغوی هم میندې لري، ښځې او بچی لري. دغه خلک چا په غلطه لار روان کړي دي. نوموړي زیاته کړه په کار ده چې حکومت ټولو خلکو ته تحفظ ورکړي. د شیعهګانو د تنظیم جماعت علمای مسلمین د کراچۍ مشر مفتي سید احمد فرقانی له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل، د پاکستان په جوړولو کې د اسماعیلي فرقې سره تعلق لرونکو خلکو لوی رول لوبولې دی، او نن په همغې پاکستان کې اسماعیلیان د سر د خطر سره مخ دي. پاکستان د غاخانی فرقې هغې خلکو جوړ کړي چا چې د مسلم لیگ ګوند بنیادی خودلې دی. تاسو ته به یاد وي د پاکستان د جوړونکو ګوند مسلم لیگ بنیاد غاخانی خودلې دی. غاخانیان د پاکستان سوداګر طبقه ده او ډیره باثباته هم ده. دا د افسوس خبره ده چې هغه خلک چې د اسلام ناسمه بڼه یې خپله کړې ده دا خلک یې وجل. نوموړي زیاته کړه زیاتره اسماعیلیان په هندوستان کې هم اوسیږي، خو هلته هغوی باندې حملې نه کیږي. په پاکستان کې د یو سازش پوش دلاندی پا دی خلکو حملی کی گی. بلی خواتا دا سند حکومت پا اعلان نن دا کراچی پا گدون دا سند پا طول صوبه کی ویرن منزل کی گی. پا دی موقع دا کراچی پا یوش مرسیمو کی کاروبارون بندی او پا سڑکونو گاڑی دا معمول چخا کم دی. همدار از تیر مخام پا کراچی کی دا مدنی طولونو یوش مرغوڑو دا سپورگوڑ دا قربانیانو پا یاد کی شمی بلی کلی او دا حکومت چخایی پا پیخه کی دا ککڑو کسانو دا نیولو غوختن وکڑا. یاد دیوی دا چار شمبی پا ورز وسلوالو پا سپورگوڑ کی پا یو بس ډزې کړې وې چې له عمله یې درې څلوېښت کسان وژل شوي وو. په وژل شوو کسانو کې شپاړس زنانه هم شامل دي. د دې حملې پړه د جندالله وسلوالې ډلې منلې ده. ظفر کریمي، مشال رډیو، کراچۍ.
د کراچۍ د پیښې په اړه یو بل رپورټ هم لرو. په پاکستان کې دننه او بهر د انساني حقونو لپاره کار کوونکي ادارې دا د فرقوانه تشدد یو نوی مثال بولي. وای چې په کار دا د هیواد حکومت د مذهبي اقلیتونو حفاظت وکړي او خپلې ذمواری ترسره کړي. ملیحه میرزاده درته په دې حقله تفصیل وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د شورو په ورځ د اسماعیلیانو پر یو بس په وسلوال برید کې په شوي ځاني نقصان بیلابیل پرګونونه مخې ته راغلي دي. په کراچۍ کې په سفوره چورنګې پرون وسلوالو په یو بس کې سپاره د اسماعیلي فرقې وګړي وویشتل چې پکې لږ تر لږه درې څلوېښت کسان ووژل شو. د اسماعیلیانو روحاني مشر پرنس کریم آغا خان په پیښه د خفقان او حیرانتیا څرګندونه وکړه او په یو بیان کې وویل چې دغه برید د یوې پرامنه ټولنې په وړاندې د تشدد یو بېمانه عمل دی. نوموړي په پیښه کې د وژل شوو او زخمي شوو د کورنو سره غمرازي وښودله او ویې ویل چې اسماعیلیان په نړۍ کې د نورو مذهبي او نسلي ټولنو سره په هماهنګۍ او پرامنه ډول اوسېږي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف د پیښې په کلکه غندنه وکړه. نواز شریف په پیښې د خفقان ښودلو سره وویل چې له یاد برید سره په ملک کې د تفریق پیدا کولو کوشش کیږي. نوموړي ویل چې اسماعیلیان پرامنه وطن پال وګړي دي چې تل یې د پاکستان د خیر ښېګڼې لپاره کار کړی دی. د پاکستان د پوځمشر جنرال راحیل شریف د پیښې وروسته سریلانکا ته خپله دوره منسوخ کړه او پرنس کریم آغا خان ته د غمرازۍ لپاره ټلیفون وکړ. دغه شان په پاکستان کې د زیاترو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د پیښې په کلکو ټکو کې غندنه وکړه. د کراچۍ پیښې په غبرګون کې هند پاکستان ته باور ورکړی چې په دې غمجن وخت کې له پاکستان سره اوږه په اوږه ولاړ دی. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په خپل ټویټر اکاونټ د برید غندنه کولو سره ویلي دي چې دا د خفقان وړ پیښه ده. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل وویل چې یاد برید د فرقوارانه تشدد د کمپین یوه نوې بېلګه ده چې ورسره په پاکستان کې میشت لږکیو کې د خپل سر یره نوره سیوا شوې ده. د ادارې په خبره په دغه هیواد کې توندلاري بېله سزا په خلاص مټ ګرځي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیشن یو مشر ناکس تیمز ډیوا ریډیو ته وویل چې دا یو یارونکې پیښه وه او زیاتوي
دا پیخه سرګندوي چې دا خلک څومره محروم دي چې یو بس تخیجی او څنګه د آبادۍ په دومره کم شمیره برخې یعنی شیعګانو ماشومانو او ښځو په سرنو له تماچې سره ډزې کیږي. دا یوه لړزونکې خبره ده. د پاکستان حکومت له یو مهم او سخت چیلنج سره مخامخ دی، خو حل یې ساده او آسان دی. هغه دا چې قانون دې نافذ کړي، د تشدد کوونکو کسانو خلاف دې ګامونه واخلي او دوی دې په جیلونو کې بند کړي.
دا پاکستان د بشري حقونو کمیشن د شورو په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا ډیره د خفقان خبره ده چې یو وار بیا وژونکو د پاکستان لونه او زامن ډیره پاسانه په نښه کړل چې دا ځل یې د اسماعیلي فرقې وګړي وژل. د کمیشن په خبره د پاکستان ریاست یو وار بیا د وګړو په حفاظت کې پاتې راغلو او یوازې هغه کسان دغه درد بیانولی شي چې په چا تیریږي. کمیشن زیاتوي چې ولې د قومي اکشن پلان او د پوځي عدالتونو د جوړېدلو باوجود د عام ولس ژوند خوندي نه دی، نو پکار ده چې انتظامیه جواب ورکړي. اروپایي اتحادیې د شورو د ورځې د پیښې د قرباني شوو کورنو سره د خواخوږۍ اظهار کړی دی. اروپایي اتحادیې ویلي دي چې په کراچۍ کې د درې څلوېښتو کسانو وژنه په هیواد کې د لا نور فرقوارانه تشدد یو بل مثال دی. د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د فرقوارانه تشدد د له منځه وړلو او د ذمهوارو کسانو خلاف د عدالتي کاروایۍ په لړ کې کوټلي ګامونه واخلي. د اروپایي اتحادیې لخوا په بیان کې ویل شوي دي چې پکار نه ده چې د داسې قسمه جرمونه بخښنه دي وي، او پکار ده چې د مذهبي عقیدې او نظریې نه بالاتر د ټولو وګړو حقونه خوندي شي. ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری بان کی مون هم د یاد برید غندنه کړې ده او پر پاکستانی حکومت یې غږ کړی دی چې د ذمهوارو خلاف د کاروایۍ لپاره ګامونه واخلي. نوموړي په دغه هیواد کې د اقلیتونو په وړاندې د بریدونو په حواله د پاکستان له حکومته غوښتنه وکړه چې د مذهبي لږکیو ساتنه دې وکړي او دا چې د دوی په وړاندې خپلې ذمهواری سرته ورسوي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه ته واګي او چې دا غړي سرته ورسیږي پوره پښپاګو بجو به هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ورزو بلیو ریپورت ته پروند وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د هیواد طالبانی ګوندونو مشرانو ته د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه تفصیل ورکړل شو. مشرانو ته دا باور هم ورکړل شو چې د دې لارې په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی شوی. د دې بریفینګ په حق لا د ځینې سیاسي ګوندونو غړي څه نظر لري په اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله په دې حق دی ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال 13 ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې شوې غونډې ته وویل چې د منصوبې په ډیزاین کې هیڅ قسمه بدلون نه دی کړی شوی. د توانایي یو شمېر منصوبې د اقتصادي راهداري برخه دي او د منصوبو نه به ټولو صوبو ته ګټه رسي. دا غونډه د ځینې سیاسي ګوندونو لخوا په دې منصوبې د تحفظاتو وروسته رابللې شوې وه. مشال ریډیو چې کله د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاونه تپوس وکړو چې د وفاقي وزیر لخوا ورکړی شوی بریفینګ نه څومره مطمئن دی، نو په جواب کې نوموړی وایي
وی بریفنگ را کړی دی. زموږ سوالاتو زموږ کم تشویش او ناوی د پاره ټایم نو چونکی کراچۍ دا واقعیت شو ونه اوس هغه ویلی چې دوباره به موږ میټینګ را غواړو، ځکه چې صرف دا وی بریفنگ سره خو دې نه شي چې څوک زموږ کم سوالات طرف وزارت چې هغه باندې او خبرو کې یقین دی نه راځي.
هم دغه پښتنې په جواب کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې ترجمان جان محمد اچکزی وایي
موږ مطمئن یو ډاډای چې کمی ځبنی چې موږ سره سي دا به عملي کیږي او دا یو داسي مهم پروژه ده چې د سیاست د لانجمنو بحثونو په باید تر کوي.
د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله وایي چې حکومت خو کوشش کوي چې د کومو ګوندونو په دې منصوبې څخه تحفظات دي نو هغه لري کړي.
دا یو غټه منصوبه ده، دا متنازعات جوړول هم نه پکار. څه خبرې داسې چې پنجاب ته زیاته توجه ورکړل شي، دا کې پی کې لږ نظر انداز ساتل شي، دا کاغه په انرژي سکتور کې دی، کاغه په انفراستراکچر کې دی، کې پی کې زمونږ څه کم تحفظات دي دا غي د لري ولو هغه کوشش کوي. سب خبرې شته او دوبره شیر شته دی حکومت هغه د لری کولو کوشش کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی غړی میا افتخار حسین وایي
مونږ خو د بریفینګ نه مطمئن نو، مونږ په دې مطمئنان اظهار مکو. البته نواز شریف ته چې کوم جوابونه د سندیار خان د خبرو نه پس راکړ، نو هغه کې حسن اقبال ته ویل چې د سندیار خان ټول ټیم سره د سندیار خان دوی سره به کېنی چې دوی مطمئن کیږي نه، نو هغه به ایډرس کې او د هغې په رڼا کې به چې کوم دی دا فیصلې وکړي. بله دا وایي د ټریبل بلډ کې چې کوم سړک ته او ته ویل چې د دې تاسو سروې وکړي او ما ته وایي چې په دې باندې کار شروع کړو او دغه رنګ دی وایي چې 15 ورځې پس به موږ ډیسایډ کړو چې بیا دې یو بل ورځ کړو او خپل کې میټینګ وکړو.
یاد دی چې په دې ټول ګوندی زغونډه کې د مسلم لیگ نون او د هغې اتحادي ګوند جمعیت علما اسلام فی ډلې په شمول پښتونخوا ملي عوامي پارټي، عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف او د فاټانه د قومي اسمبلی غړو نه علاوه د خیبر پښتونخوا، پنجاب او بلوچستان اعلی وزیرانو هم گڑون وکڑو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د پلاننګ او ډیولپمنټ وزیر احسان اقبال د ملک سیاسي مشرانو ته ویلي دي چې د دغه تجارتي لارې نه و د هیواد ټولو صوبو ته ګټه رسي. اوس پښتنه دا ده چې په دې تجارتي لارې کې څه دي او د پښتنو سیمو لپاره به یې ګټه څه وي. بوریوال کاکړ په دې موضوع دا رپورت برابر کړی.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسي پروژه ده چې تر 2030 کال به سر ته ورسیږي. احسان اقبال زیاته کړه چې دا پروژه به په داسي توګه ترسره کوي چې د ملک ټولې صوبې له ګټو او اسانتیاو برخمنې شي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسې پروژه ده چې چین ورته له تیرو 40 کالو راهیسې تیاری کړې ده. له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه؟ نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت دپاره پرانیست کوي چې بهیې د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې وي هغې په لار ګوادر بندګاه چې هغې اغستې ده، نو دې دپاره اغستې چې مال بهلته راځي د بار ملکونو نه هغه ځاینه به مال چین ته ځي. هغې دپاره پاکستان کې د ریلوی او د روډ سیستم جوړوي. پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو دپاره پایپ لاین جوړولو دپاره پیسې بېرې کړي دي.
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفر وروسته په دې اړه تود بحث پیل شو چې دا لار به د پخوانۍ نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت له مخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی؟ اکرام هوتی په دې اړه وایي
سړک او اکنامک زون تا دو سیزونه ګټور دي. ټرین چې دی خو صرف مال وړل وړل دي که نه، خو باسې هم اکنامک زون ته ننوځي. اکنامک زون زیات ګټور دی چې کوم ځای اکنامک زون جوړېږي. فرض کا د پښتنو سیمه کې دوه راتلی شي، یو شهر رشم باندې چې کوم ځای کې هم لکه دوی ته خخ کاری، لکه کېدی شي مانسیره سره، مانسیره نه بره بټګرام، چتر پلین داسې علاقې دي که نه، او پټن دی دغه ځای کې کېدی شي یو جوړ شي هریپور حویلیا سره. دغه دوه ځای نه دي چې دی کې د پښتنو علاقې کې دا دوه راتلی شي.
په کراچۍ کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر دا تجارتي لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سوه نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي. امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټوله دنیا کې خور اور پروت دی او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورۍ نه. کېدی شي چې د دې صنعتي زون او د دې روټ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست وشي. دلته په کراچۍ کې غیریږي هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړن دي چې کله به مو وباسي. زما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي نو پښتون به په خپل کور باندې د خپل کور خاوند شي.
د یادونې وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار له مخه په ډاګه کړې ده چې دوی به د پاکستان مرکزي حکومت دې ته نه پرېږدي چې د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار د پښتنو له سیمو پنجاب ته واړوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې د هندوستان استخباراتي اداره پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې ککړه ده او را یعنی د استخباراتي هندي استخباراتي اداره د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالوي. خارجه چارو دفتر زیاته کړې ده چې افغانستان ته یې د خپل دې تشویش سرګندونه هم کړې ده. په دې حقله تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان کاظم عطاالله د یو سوال په جواب کې وویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او پاکستان په دې لړ کې د خپل تشویش اظهار افغانستان ته کړی دی. دی وایي
پاکستان افغانستان بایلیټرل ریلیشنز
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تعلقاتو کې دا خبره واضح کړی شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازه نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دي د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
د
سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي چې پاکستان مخکې داسې ښکاره خبره نه کوله.
یو خو د خارجي لاس کېدی شي او بل دې نه علاوه خو داخلي پاکستان کې هم ډېر تنظیمونه دي، ډېر داسې ډلې دي چې هغې هم په ښکاره باندې پاکستان کې بریدونه کوي او کچاو هم کوي او پاکستان د هغې د مخنیوي لپاره ډېرې طریقې استعمال کړې. د هغې سره د خبرو کوشش وکړو، د هغې خلاف عملیات وشو. اوس هم په شمالي وزیرستان کې او په خیبر کې دا عملیات روان دي. خو تازه چې د مخکې نه خو دغه حملې بم چاودنې دا کمې شوې دي، خو دا ختمې شوې نه دي. کله نا کله بیا یو لویه حمله وشوي، د هغې سره بیا خلکو تشویش زیات شي او داسې ښکاره کېږي چې حکومت چې دی نو هغه خپل کار کې پاتې راغلی دي.
د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مشترکه کاروایانو په اړه د خارجه چارو دفتر ویان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف کابل کې مشترکه پریس کانفرنس ته خطاب واضح دی. یاد دی په دغه مشترکه پریس کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دواړو ملکونو تعلقات په درې بنیادي اصولو د ساتلو اتفاق شوی دی. یو د عدم مداخلت پالیسي به وي، دویم د یو بل خلاف به خپل ځمکه استعمالولو اجازت نه وي، او درېیم دا چې د یو ملک دشمن به د بل ملک دشمن ځواکمن ګڼل کیږي. د خارجه چارو دفتر بیان خپل خبرو کې مشترکه کاروایانو په اړه زیاته کړه.
وز د مطبوعاتو ځینو رپورټونو اړخ تر اعظم کم چې پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د مشترکه اپریشن په اړه دي. زه واضح کول غواړم چې په دې لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف بیان واضح دی چې دا اپریشن به مشترکه نه وي بلکې دواړو ملکونو به د یو بل کومک کوي.
د خارجه چارو دفتر بیان خپلو خبرو کې دا هم وویل چې امن نه صرف پاکستان او افغانستان اولسونو بلکې د ټولې منطقې لپاره ښه دی. دوی وویل چې افغانستان کې امن او استحکام لپاره پاکستان د افغانستان په مشرۍ کې د مصلحتي کوششونو حمایت کوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د رواني غړې نیمه ته ورسېدو. پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې شوې. د ګلیاز نه د خبرونو لنډې زورو.
تیره شپه په سوال طالبانو د کابل په یو هوټل په یو برید کې د بهرنیانو په شمول یو شمېر کسان ووژل دي. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی ویلي دي چې وژل شوي ټول بهرنیان دي چې پکې یو امریکایي او څلور هندي وګړي شامل دي. خو په دې پېښه کې د مرګ ژوبلې په اړه مخنه غواړه متضاد رپورټونه ورکړل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما د وژل شوو کسانو شمېره 14 ښایي. افغان طالبانو د دې برید پلا پر غاړه اخیستې ده. نن پټول پاکستان کې د کراچۍ پرونی پیخي پلټ کې ویر نمازل کې کې دغه ماتم روسو تر دې اعلان شو چې 13 ورځ د دغه خار په سیفوره چورنګي سیمه کې د اسماعیلي فرقې په یو بس د وسلوالو لخوا په برید کې درې سلګخ کسان ووژل شو. د وژل شوو کسانو جنازې نن په ازهر ګرام کې ترسره شوې دي. د پاکستان د بارونو د چارو وزارت ویان ویلي دي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې د هند استخباراتي اداره را ککړه ده. نن په اسلام آباد کې نیوز خبري غونډې پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت وایان قاضي عطا الله ویل چې په افغانستان کې امن او استحکام لپاره پاکستان د افغان حکومت په مشرۍ کې د روغې جوړې کوششونو ملاتړ کوي. د ترکیې په اناتولي ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه په کې تر 2018 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو موافقه هم وشوه. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت اسخ دریزي ډلې دویم مشر د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. او مرستندوی ادارې په یمن کې جګړه ځپل ملکیانو ته د مرستو په رسولو بوخت دي. په همدې حال کې په یمن کې له 15 ورځنۍ بشري اوربند څخه د سرغړونو رپورټونه هم ورکړل شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمون همکار ګلیاز د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس. په مو کلی چې د پاکستان کورونې ورس پانه خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. د اسلام آباد کې زمون خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی دراوروي.
جنگ ورسپانې خپل اداریا کراچۍ کې په بس حمله لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې کراچۍ د 1300 کلونو راهسې د ترهګرۍ او هدفي وجنو سره مخ ده او ویل کېږي چې دا هر څه د یو منظم سازش تر لاندې روان دي. خو 13 ورځ شوي پیخه د حکومت لپاره یو لوی چیلنج حیثیت لري او ولس غوښتنه کوي چې نه صرف دا سازش کوونکي د راخکاره کړی شي بلکې د پیخه کې ککړ خلک د هم گرفتار کړی شي او سخت نه سخت سزا دی ورکړی شي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریا لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سند صوبې خصوصا د کراچۍ حالات ورس پورس خرابېږي. نو سیاسي او فوزي مشورولې لپاره دي چې خپل میانس کې مشاورت وکړي او دا وټاکي چې په څه ډول به کراچۍ د ترهګرۍ نه پاکو. ورسپانې لیکي چې د اولس برداشت ختم شوی دی. کدی پیښې وروسته سیاسي او فوزي مشورولې په سیمه کې د ترهګرۍ د خاتمې څه حل راونويستو نو اولس سره د احتجاج نه علاوه بل کملاره نه ده پاتې. وحدت ورسپانې خپل اداریا د پاکستان او افغانستان نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دواړو ملکونو څخه د ترهګرۍ د شریکې خطرې ختمولو او د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره د یو محفوظ ماحول د رامنځته کولو ژمنه کړې ده. ورسپانې لیکي چې یو لوري ته افغانستان کې سخکال افغان فوج د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ څخه پرته امنیتي ذمہواری په خپل اوږو لري، نو بل لوري ته پاکستان هم د تیر کال جون میاشتې راهسې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د ورانکارو په ضد فیصله ییز عملیات دوام لري، د کوم په نتیجه کې چې د هیواد امنیتي وزا تر ډیره حده خشوې ده. ورسپانه لیکي چې د تیرې ایوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهسې افغانستان کې روانې جګړې او ناامنۍ دا خبره ثابته کړې ده چې تر څو دغه هیواد کې امن نه وي راغلی تر هغې په پاکستان کې هم امن نشي ټینګېدی. نو ضروري ده چې د سیمې څخه د ترهګرۍ جرړې وویستل شي، نو د دواړو هیوادونو د ترقۍ پرمختګ او خوشحالۍ لارې ته سمېدل به ورسره هم باوري شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واسی جورنال ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د نهه په ورځ یو وفد افغانستان ته تللی دی او هلته یې د افغان طالبانو د فعالیتونو خلاف په اول وار ډېرې سختې خبرې کړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو خلاف بریدونه زیات شوي، د چهارشنبې په ورځ پکې هم په وسلوال برید کې د څلوېښتو نه زیات شیعه اسماعیلیان ووژل شو. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د انساج مال ناورو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د دورې پر مهال په لومړي ځل د طالبانو د فعالیتونو په ډیرو سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دواړو هیوادونو لخوا ترهګرۍ پر ضد یوې دوامدارې همکارۍ ته اشاره کوي. د پاکستان وزیر اعظم د نهې پر ورځ په کابل کې په سختو ټکو کې د افغان طالبانو خلاف بیان ورکړ او وی ویل چې پاکستان به د ترهګرو پسې د هغوی تر پټن ځایونو پورې ورسي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دښمنانو سره به د پاکستان د دښمنانو په شان سلوک کولی شي او د پاکستان د دښمنانو سره د افغانستان د دښمنانو په څیر. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او نور چارواکي د نهې پر ورځ د افغانستان په یو ورځنۍ دوره کابل ته تللي وو. هلته یې د افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره له نورو چارواکو سره په مختلفو چارو خبرې وکړې. مقاله لیکي چې د پاکستاني مشرانو دا سفر په داسې وخت کې شوی او په افغانانو کې نوې هیلې پیدا کړې چې له افغان طالبانو سره د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره به د ځنډ ښکار شوي د امن خبرې بیرته پیل شي. له افغان چارواکو او د مدني ټولنو فعالانو سره د دې میاشتې په پیل کې د افغان طالبانو استازو د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره نوې رضامندي ښودلې ده. په دې مذاکراتو کې د دواړو لورو ګډونوالو هیلې ښودلې چې دا باسونه به د امن د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي. خو د مقالې تر مخه د افغانستان جګړې نه داسې نه څرګندېږي چې زر به ختمه شي. طالبان تر اوسه له کابل حکومت سره رسمي خبرې ردوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي پولیس وایي چې په کراچۍ کې تېر ورځ موټر سایکل سورو وسلوالو په یو بس حمله وکړه او خواوشا 3 کسان یې وژل. چارواکي وایي چې لږ تر لږه شپږو وسلوالو هغه بس ودرولو او ناتاره ډزې یې پرې وکړې چې پکې د اسماعیلي فرقې خلک روان وو. مقاله لیکي طالبان او نورې سنی مسلک وسلوالې ډلې د ډېرې مودې راهیسې په کراچۍ کې شتون لري او شیعه مسلک کسان یې په نښه کړي دي. په کراچۍ او کوټه کې په دې وروستیو کې د شیعهګانو پر ضد حملې زیاتې شوې دي. مقاله لیکي په پاکستان کې په تېرو 2 کلونو کې خواوشا 0 شیعهګان وژل شوي چې د زیاترو پېښو ذمهواري پکې لشکري جنګوي وسلوالې ډلې منلې ده. ګارډین لیکي دا د شیعهګانو پر ضد د 1 جنوري نه وروسته لومړۍ لویه پېښه ده. د جنوري په 1 په شکارپور ضلعه کې وسلوالو په یو جومات برید وکړ او یو شپېته اسماعیلي شیعهګان یې ووژل. د دوی مذهبي مشر پرنس کریم آغا خان په ټوله نړۍ کې د بشر دوسته او د یو لوی تاجر په توګه پیژندل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی نن په درې ورځني سفر چین ته رسیدلی او په لومړۍ ورځ یې د دې هیواد د ولسمشر شی جین پینګ سره ملاقات کړی. که څه هم د نوموړي د سفر مهمه ایجنډا پانګونه او دوه اړخیزه تجارت ته وده ورکول دي، خو شنونکي په دې باور دي چې په دې سفر کې به په یو شمېر نورو اقتصادي او امنیتي چارو هم خبرې اترې وشي. احمد شاه اعظمي په دې اړه دا رپورټ راکوي.
مودی په داسې وخت کې د چین سفر کوي چې دا هیواد د سیمې په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو څانګو کې پانګونه کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وروسته چین ته د مودی دا لومړی سفر دی. په نوې ډیلی کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکي پراوین سوامي وایي چې مودی د چین قدر کوي او هغه وخت هم د چین سفر کړی و کله چې په 2002 کال کې په ګجرات ایالت کې تر نسلي فساداتو وروسته امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د نوموړي پر ورتګ بندیز لګولی و.
پرائم منسٹر مودی ضرور چائنا کے بہت بڑے ایڈمائرر ہیں. جب وہ گجرات کے چیف منسٹر تھے پرائم منسٹر
وزیر اعظم مودی د چین ډیر قدر کوي. د وزیر اعظم جوړېدو وړاندې چې کله نوموړی د گجرات وزیر اعلی و هغه وخت هم څو ځلې چین ته سفر کړی و. مودی غواړي چې په شخصي پانګونه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مضبوط شي. چین د هند تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی، خو ځینې ستونزې شته. هند ګیله لري چې له چین ډیر مالونه راځي او د هند لږ مالونه ورځي. نو دا یو ډول تجارتي او سوداګریزه نابرابري ده. چین دا دریځ لري چې په هند کې د نامنې له کبله یې زیاته پانګونه نه ده کړې، خو دا ځل به د چینایي پانګوالو لخوا ډېرې ژمنتیاوې وښودل شي، په ځانګړې توګه په شخصي څانګه کې.
هند په دا وروستیو کې له پاکستان سره یو شمېر اقتصادي قراردادونه لاسلیک کړل او ټاکل شوی ده چې دا هیواد به په پاکستان کې څه باندې 45 بلین ډالر لګوي.
دا چې هند په کومو څانګو کې د چین همکاري ته هیله مند دي. سوامی زیاتوي د ریل او سړک جوړونې په برخه کې چین تر هندوستان لس پنځلس کاله مخته دي، نو په همدې برخه کې به مرسته ورڅخه غواړي.
انڈیا امید رکھ رہی ہے کہ چائنیز انویسٹمنٹ ریلویز میں اور روڈ انفراسٹرکچر میں رہیں گے.
ہند ہیل لری چی چین با دا ریل او سڑک پا برخه کې پانګونه وکړي. د دې لپاره د پیسو زیات اړتیا ده او چین له هغو هیوادونو څخه دی چې د پانګونې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لري او هغه په تجارت یا سوداګرۍ کې لګول غواړي. مودی به اوس چین ته دا باور ورکوي چې د انفراسټرکچر یا بېخبینا په برخه کې د پانګونې شته خنډونه په راتلونکو کلونو کې په کراره لرې کړي.
د پانګونې او پرمختیايي پروژو لپاره امنیت مهم عنصر ګڼل کیږي، خو د افغانستان او پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ دي. هند پر پاکستان دا تور پورې کوي چې نه یوازې په افغانستان کې پر هندي اهدافو په برید کې پاکستان د ترهګرو مرسته کوي، بلکې هند ته هم ترهګر لیږي. که څه هم پاکستان دا تورونه رد کړي دي، خو آیا د سیمه ییز امنیت په برخه کې به هند او چین د پاکستان په اړه بحث وکړي او کنه؟ شنونکی پراوین سوامی څه دا ډول فکر لري؟
ان دونوں لیڈروں کی پاکستان کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہونے والی، یہ آخر ایک ٹریڈ فوکسڈ وزٹ ہے.
دواړه مشران به د پاکستان په اړه زیاتې خبرې ونه کړي، ځکه د دې سفر مهمه ایجنډا تجارت یا سوداګري ده. خو نور هندي او چینایي چارواکي به په نورو غونډو کې پر سیمه ییز امنیت بحث کوي، ځکه هند فکر کوي چې چین اوس په افغانستان کې مهم رول لري او بلخوا پر پاکستان هم زیات نفوذ لري. نو پر سیمه ییز امنیت او د ناامنۍ او ترهګرۍ په برخه کې به د پاکستان په اړه ضرور بحث کیږي. خو په هند کې پالیسي جوړونکي زیاته تمه نه لري چې چین به دا وخت په سیاسي توګه په لوی پیمانه یا لوی کچ ځان ښکیل کړي.
د چین ولسمشر شی جن پینګ د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې د هند سفر کړی و، او اوس چین ته د مودی د سفر په اړه شنونکي باور څرګندوي چې دا سفر به په سوهیلي آسیا کې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم رول ولوبوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو بستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر سره کر بدرنګ زکدا چې دغه مین لژوند سره نست ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم ده ختمیږي. دا د سولې आवाज ده، د ادمی تشدد आवाज ده.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې مرته بیگنا زمونږ خاطر بوتون ته کینی ټول تخپل پلا غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت ده خبره ده چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په یمن کې د بشری مرستو لپاره د 15 ورځو په دزبندۍ موافقه شوې، خو ریپورټونه وایي چې د دزبندۍ نه خلاف ورزي کیږي. د مارچ لشپږشتمې نیټې راهیسې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو په یمن کې د حوثي باغیانو خلاف هوایی بمباري شروع کړې او د اتوار تر ورځې د دزبندۍ ژمنه کړې وه. واشنگټن هم په دې ټینګار کوي چې په کار دي د دزبندۍ د لارې په یمن کې د قانوني حکومت واکمنۍ ته لاره هواره شي. احمد شیبار د نور تفصیل سره.
په یمن کې د بشري مرستو د ترسره کېدو لپاره لشوې اوربنده سرغړونه وشوه. د چهارشنبې په ورځ چې لا د دغه 15 ورځني اوربند 24 ساعته نه و پوره شوي، د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي الوتکو بمباري وکړه. د یمن دننه مخالفو ډلو پر یو بل ډزې وکړې او د ائتلافي ځواکونو جنگي بیړیو د عدن ساحلي ښار وویشت. دا سرغړونې په داسې ورځ شوې دي چې په همدې ورځ د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د عربستان له ولی عهد محمد ابن نایف او د هغه له مرستیال محمد بن سلمان سره وکتل او په دې اړه یې خبرې وکړې چې څرنګه کېدای شي چې په یمن کې اوربند ټینګ شي څو بشپړ قانوني حکومت حاکم شي. اسوسییټډ پرس اژانس د یمنی چارواکو په وینا څرګندوي چې ائتلافي الوتکو پرون هغه وخت د ابین په ولایت کې بمباري وکړه چې حوثي یاغیانو هڅه کوله چې پوځي کاروان عدن ته د خپلو ځواکونو د ملاتړ لپاره واستوي. ائتلافي ځواکونه د یمن دننه پلي پوځیان نه لري او تر اوسه داسې ښکاري چې د ائتلاف غړي دې ته زړه نه ښه کوي چې پلي پوځیان هلته واستوي. تېره ورځ په برلین کې د اردن پاچا عبدالله رسنیو ته وویل موږ په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د دفاع لپاره د ائتلاف برخه یو. په دې مرحله کې زموږ لومړیتوب له خپلو متحدانو څخه د سعودي عربستان د مملکت دفاع ده، نو په دې پړاو کې د اردن د ځواکونو هیڅ داسې پلان نشته چې یمن ته پلي پوځیان واستوي. خو د یمن دننه د اوربند سربیره هم د یمنی پلیو ځواکونو ترمن نشتی شوي دي. په دې ترڅ کې تر ټولو سخته نشه ده. د یمن په جنوب لویدیځ کې د تاس په ولایت کې رامنځته شوه. په دې ځای کې حوثي یاغیان چې ایران یې پلوي کوي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح له ملاتړو سره یو ځای له څو اونیو راهیسې د یمن د ولسمشر د ځواکونو پر ضد په جګړې دي. یمنی چارواکي وایي چې حوثیانو په تاس کې د استوګنې پر سیمې ډزې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ادعا تایید کړی دی. بل لور ته د یمن په جنوب کې چارواکي او عیني شاهدان وایي چې د ائتلافي ځواکونو کښتیو پر هغو یاغیانو ډزې کړې دي چې هڅه یې کوله د ښار په لویدیځ کې د تیلو ذخیرې ونیسي. د یمن په یو شمېر نورو سیمو کې هم د نښتو او جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د سعودي عربستان دفاع وزارت هم په یوه بیان کې ویلي دي چې حوثیانو د عربستان دننه د جایزان او نجران پر سیمو ډزې کړې دي.
د امریکا صدر باراک اوباما او په خلیج کې د شپږو عربي هیوادونو استازي د هغو ستونزو د هوارولو هڅه کوي چې له ایران سره د اټومي موافقې امکان یې د دوی په تعلقاتو کې رامنځته کولی شي. دا غونډه په کیمپ ډیوډ کې ده. په دې هکله نور تفصیل د فرشتې جلالزی په رپورت کې اورو.
داسې نه انګیرل کیږي چې ولسمشر اوباما به د نننۍ غونډې په پای کې د خلیج د عربي هیوادو مشرانو ته قناعت ورکړي او په سیمه کې به د ایران د لاسوهنې په اړه د هغوی ژورې اندېښنې لرې کړي. په امریکا کې د سیمه ایزو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د منځني ختیځ څارونکی جان والترمن اسوسیټډ پرس ته وایي: زه ګمان نه کوم چې د غونډې ګډون کوونکي به ډاډه ستانه شي. جمهور رئیس باراک اوباما پرون ماښام په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان، قطر، کویت، متحده عرب اماراتو او بحرین له استازو سره خبرې وکړې. اسوسیټډ پرس وایي یوازې د دوو عربي هیوادو مشران امریکا ته تللي او پاتې عربي هیوادو خپل لوړ رتبه استازي ورستولي دي. په مذاکرو کې تر بل هر چا د سعودي عربستان د پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نشتوالي ته اشاره کړې. که څه هم سپینې ماڼۍ تېره اونۍ وویل چې د سعودي عربستان پاچا امریکا ته روان دی، خو د سعودي چارواکو د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود په دې غونډه کې ګډون نشي کولای. دې غونډې ته د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن نایف او د ولیعهد مرستیال محمد بن سلمان ورغلي دي. دواړو سعودي شهزادګانو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره جلا کتنه درلوده او پر سیمه ایزو حالاتو یې خبرې ورسره کړې دي. که څه هم ولسمشر اوباما د غونډې د پیل په وینا کې د ایران او امریکا ترمنځ د مذاکرو په اړه د سعودي عربستان د شک په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې سیمه په ډیر ستونزمن حالت کې ده. سپینې ماڼۍ او سعودي چارواکو ټینګار کړی چې خبرو ته د پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نه ورتګ دا معنی نه لري چې په جمهور رئیس اوباما پورې نه دي کتلي. خو د اسوسیټډ پرس په وینا په خبرو کې د سعودي د پاچا نشتوالی د امریکا او سعودي عربستان په اړیکو کې پیچلتیا ته اشاره کوي. د سعودي عربستان پر تیرو د امریکا د اتکا کمیدل او په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د فعالیتونو پراختیا هم د دوی د علاقې د کمیدو عوامل ګڼل کېدلی شي. د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر اوباما د سلاکار مرستیال بن رودس اسوسیټډ پرس ته ویلي دی او مخکنی ادارې په منځني ختیځ کې د ځینې پرمختګونو او پالیسیو په اړه مخالفتونه درلودل، خو زه فکر کوم چې موږ د خپلو اساسي ګټو لپاره او خپلو هدفونو ته د رسیدو په خاطر ګډ نظر درلودل غوره ګڼل. د خلیج د عربي هیوادو استازي په داسې حال کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره خبرې کوي چې د نړۍ 15 مقتدر هیوادونه او ایران په خبرو لګیا دي او غواړي چې د جون تر پایه د اټومي موافقې وروستۍ پریکړه وشي. کچیرې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه وشي، پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونه لرې کېدلی شي. د خلیج عربي هیوادونه ویره لري چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو لرې کېدل به شایي په سیمه کې د ایران لاسوهنې زیاتې کړي.
د فرشته جلالزی رپورت مو اورېده. په داسې حال کې چې د ګرمۍ موسم په شروع کېدو د پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. دا چې یاد صوبه څومره میګاواټ بجلی پیدا کوي، څومره ضرورت لري او د وفاقي حکومت لاړخه څومره ورکول کېږي، په دې هکله یو رپورت ته استاسو پام راګرځو. د تیرې نهې په ورځ د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړو په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د مرکزی حکومت خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. په کې یې د ځینې نور مطالبو ترڅنګ په یاد صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ کمولو غوښتنه هم وکړه. مرکزی حکومت دغه مظاهرونو ته ویلي چې په دې غوښتنو به مخلصانه غور کوي. دا چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بجلی پیداوار او لګښت څومره دی او دا وخت ورته مرکزی حکومت څومره بجلی ورکوي، په دې هکله د دې صوبې د تعلیم، توانایي او بجلی وزیر عاطف خان وایي:
زموږ د خپل پیداوار تقریبا د 3000 نه والا 3500 پورې 4000 پورې زموږ پیداوار دی. زمگر ڈیمانڈ تقریباً 2400 دے وہ ملاوی گی منتا دیر کم 1500 پاؤشا بلکہ بعض اوقات پر 1500 نوم دیر کم ملاوی گی ودی دو جا لو چنگا مسلم تو زیادہ تک خارا زمگا دیر پار تلیو چی منتا کم از کم چی زمگا کم حق دے آگا دی منتا ملاوی گی چی وائی دنی خو چی کم از کم کم حق زمگا غم کم ملاوشی چی آگا وی فاکی حکومت بعض اوقات زمگا ماندے دیر زیاد تا زیادت سیوا لو چنگ گئی
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د بجلی د ویش د ادارې پیسکو او ویاند شوکت افضل وای چې ټول هیواد د بجلی د کمی سره مخ دی
ټول پاکستان کې یو رنگ لوډ شیډنګ ده او زمونږ کم علاقو کې سټیلنګ ده کونډې ده ناجایز استعمال ده هلته لوډ شیډنګ کمپیریټیولی زیات ده او دا خو مونږ همیش لپاره دغه موقف ورکړی ده زمونږ منسٹر صاحب هم دا ټولو دغه موقف دی چې کوم ځای کې سونه سټیلنګ ده هلته به دونه لوډ شیډنګ زیات وي کوم ځای کې سونه سټیلنګ کم ده هلته به دونه لوډ شیډنګ کم وي دې مخنیوي لپاره پوره کوشش کوو پولیس فورس هم استعمالو علاقے دا سگا پیخور کی خاص طور پر یا ہزارہ کے افتاباد دا رپورٹ دا ویلیا دا سواد کے سی علاقے دا مردان پیخور کے تاسو یا افتاباد دا چاونے دا خار کے سی علاقے دا ال تا چار نہ چھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ دا
نوموړی زیاتوي خلکو ته هم پکار دی چې د بجلی د بیځایه استعمال او غلا د مخنیوي لپاره د حکومت سره مرسته وکړي هلته د وابدا د پخوانی مشر شکیل دورانی نمو پوښتلی چې د بجلی د پیداوار او ویش په حق له د پاکستان قانون سوای او صوبایي حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ مخنیوي څنګه کولی شي
قانون خدا غوي کنه چې دا د سلور زره چې دی د کې مالکان اتی دیو باسه نو نو پټول وفاقی کوم جوړ کړی دی کنه او دا به جوړ کړی دی نو دا اسټس دا بجلیګر د وفاق دی او پالیسی دا ده چې دا پټول پاکستان به دغه ډیسټریبیوشن کیږي نو دې دا پوره خو دا پالیسی ټیک ده کنه دا لکه سودې سره دا اختیار شته اوس چې ځان له جنریشنو کې بجلیګر هایډل پاور سټیشن ځان له په صوبه کې صوبه د پخپل ولګي یو یې لګول هم دی ملکن تھری ډکه شان دی په ورسک نور بجلی ورسک جوړې دی شي هغه ته ورسک ټو وایي
خو صوبایي وزیر عاطف خان وایي په صوبه کې د اوبو نه د بجلی پیدا کولو لپاره د نړیوالو مالی مرستو ترلاسه کولو په سلسله کې د مرکزی حکومت له اړخه ذمواري قبلول اولنه شرط وي چې دوی یې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړي او لا هم د هغې د جواب په انتظار دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بفن
گرانو اوریدون کو ددین ما خچی مری سیب نور جڑنگانو بس
اوئے ہوئے ہوئے خودر تو ای بھی میو جی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
د مشال لډیو خبرونه تا اغواګي د نن ورځې د اخیری غړې اخیری برخې اخیرانه ریپورت په داسې حال کې چې په پاکستان کې فلمی سند د بحران سره مخامخ دی خو یوازې د پښتو فلمونه دي چې د سند ته یو څه ژوند وربخلې دي د فلم جوړونکو په وینا اوس هم د پښتو فلمونو کتونکي او مینوال ډیر زیات دي په دې موضوع زمونږ همکار غلام غوث د ریپورت برابر کړی
د کمپیوټر او انټرنیټ د راتګ سره په خیبر پښتونخوا کې د سینماګانو شمیره ډیره کمه پاتې شوله ولې د پښتو فلمی سند سره تعلق لرونکي خلک دا وکوي چې د دې هر سپرته د تیرو سو کلونو راهسي د پښتو فلمونه د پاکستان د نورو ژبو د فلمونو په مناسبت د پرمختګ په لور روان دي د ډرامونو پښتو فلمونو ته راغلي یو تجربه کار هنرمند منتظم شاه دې لړکی وایي
دراصل پښتو فلم انډستری د اول سرنواله درو سپوره ډیر خره واندې حالانکه کته سو ګورې د اردو او پنجابي فلم دی وخت کې د نش برابر دی خو زه بداوه ما چې پښتانه هغه خلک دي چې ډیره دات او خپل پکار دي چې په دې دوه نامساعد حالات کې هم فلم جوړیم او فلم کتوله هم راځي.
او د پنجاب یو هنرمند چمبیری چې په پښتو فلمونو کې هم کار کوي هم دا خبره مني چې پاکستان کې دا مهال د پښتو فلمونه د نورو ژبو د فلمونو په نسبت ښې پیسې ګټي.
زما لومړی فلم جوارګر وو. د پښتو فلمونه ماشاءالله ډېر ښه روان دي. الله دې ورته نور هم ترقی ورکړي. خو څه چې د پنجابي فلمونو حال دی نو موږ دعا کوو، خو اوس د پنجابي فلمونو حال ډېر خراب دی.
په پېښور کې د پښتو فلمونو کتلو لپاره د فلمونو شوقیان په ګڼ شمېر کې راځي، خو زیاتره خلک وایي د پښتو فلمونه د پښتنو د کلتور عکاسي نه کوي او د سینماګانو ماحول هم سم نه دی.
ښه هیروګان والا را پیدا کړي، ښه لکه دغه شو ډایرکشن والا په کار دي که نه، لکه دا خو د ډایرکشن والا کار چې دا دونه اور اکشن کوي او دونه هر څه پکې کوي که نه، نو چې دا والا نه دي کول په کار، چې څونه لکه ښه وي دونه اکشن، چې څونه کم اکشن وي دونه مزه کوي. د دې ګوري د ماحول صحیح نه دی، چې ماحول یې صحیح هر سړی به راتلو، فیملیز به هم راتلل، دلته دې ماحول صحیح نه دی. اول لکه بر وګوري دا دې له نه دي په کار، ایله کول نه دي په کار که نه.
خو د پښتو په فلمونو کې کار کوونکي د لاهور د مدو آرټ اکیډمۍ یوه هنرمنده مدو وایي اوس د پښتو داسې فلمونه هم جوړیږي چې د کورنۍ سره په ګډه هم د کتلو قابل وي.
ډېر ښه فلمونه جوړیږي. اوس چې دا کوم فلم ریلیز شوی دی دا یو فیملی فلم دی. کله چې یو نوې کیسه ښودل کیږي او یو فلم د فیملی لپاره جوړیږي نو خلک به بیا د کتلو لپاره ورځي.
او د پښتو فلمونو یو اکټر عمران خان وایي دوی د پښتو په فلمونو جوړولو کې یو شمېر ستونزې لري او د پښتونخوا په زیاتره سیمو کې دوی ته د فلم د شوټ کولو اجازه نه ورکول کیږي.
هغه و چې را تاسو ته تھریډ دې مونږ ته چې دا د فلم دا دغه دا شوټینګونه موټینګونه دا به تاسو دې علاقې کې نه کوي، د طالبانو طرفه مونږ ته دغه دی او نور دغه دی او نور دغه دی، مونږ ته هیڅ سہولت نه ملاوي.
په پېښور کې وړاندې ټولې سوال له سینماګانې وي، خو دم ګړی په پېښور کې د سینماګانو شمېره ووته راکوزه شوې ده. خو د پښتو فلمونو هنرمندان وایي چې د دې ټولو ستونزو پرته پښتو فلمونه جوړیږي هم او پیسې هم ګټي. او تیر کال د پښتو یوولس او سخت کال تر دې دمه د پښتو پنځه فلمونه جوړ کړي شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د نن ورځې د خبرونو اخیرو شیبو ته را رسیدلی وو. تاسو ته به په اخره کې یو وار بیا د خبرونو لنډیز هم وړاندې کوو، خو دومره درته ووایو چې د مشال ریډیو سره یوازې د ریډیو خبرونې نه دي، بلکې تاسو د مشال ریډیو ډاټ کام په پته چې د انټرنیټ د لارې د مشال ویب پاڼې ته راشئ نو نور ډېر خوندورې ویډیوګانې، معلومات او تفریحي پروګرامونه کتلی شئ. دا خبرونې هم دوباره اورېدلی شئ. اوس وار ورکوم ګلیاستا چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
تیره شپه وسوال طالبانو د کابل په یو هوټل په یو برید کې د بهرنیانو په شمول یو شمېر کسان وژلي دي. د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی ویلي دي چې د وژل شوي ټول بهرنیان دي. په دې کې یو امریکایي او څلور هندي وګړي شامل دي. خو په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه متضاد رپورټونه ورکړل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما د وژل شوو کسانو شمېره 14 ښایي. د افغان طالبانو د دې برید په اړه پر غاړه اخیستې ده. نن په ټول پاکستان کې د کراچۍ پرونی پیښې په لړ کې ویر نمانځل کېږي. په پیښې کې د وژل شوو کسانو جنازې نن په ازهر گارډن کې ترسره شوې دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویان ویلي دي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې د هند استخباراتي اداره را ککړه ده. نن په اسلام آباد کې د 19 خبري غونډې پر مهال د بارونو چارو وزارت ویان قاضي عطاالله وویل چې په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره پاکستان د افغان حکومت په مشرۍ کې د روغې جوړې کوششونو ملاتړ کوي. د ترکیې په اناتولي ښار کې نن د ناټو د بارونو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانستل شوه پکې تر 2016 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکی ماموریت لپاره د یو چوکاټ په جوړېدو هم موافقه وشوه. تېره ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یو جومات په شوي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 10 ته رسېدلې ده. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت اسغدریزي وسلوالي ډلې دوی مشر د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. او مرستندوی ادارې په یمن کې جګړه ځپلو ملکانو ته د مرستو پر رسولو بوخت دي. په همدې حال کې په یمن کې له 15 ورځنی بشري اوربند څخه د سرغړونو رپورټونه هم ورکړل شوي دي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدي. امید ده چې دا خبرونه مو خوښی شوې وي. د فیسبوک د لارې، د ټویټر د لارې موږ ته په دې باندې خپل نظرونه راستولی شئ. سبا سهار په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو ګل ایاز او اسحاق امیری تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاط او آباد اوسئ.